اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې شاوخوا 3 میلیونه او 200 زر افغان وګړي به د بقا لپاره په 2040 کال کې نړیوالو بشري مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي بې وسلې دي چې دا شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 50% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتونو د چیرونو لمخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر سباندې یو کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسېدل. ښاغلی حسیب پر ایکس پاڼې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین باندې د پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، مونږ به عرضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوی وي، د یوې هفتې نهایت د دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورت رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبې ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرله پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلي او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشر به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګندنه ده چې د هند په وړاندې به ولوبیږي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل، د دغو هیوادونو مشان کلکه اراده لري چې په سیمه کې د اسرائیل او د حماس د سختریزې ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. ښاغلی بلینکن پرون دوشنبه په سعودي عربستان کې خبري اعلان وکړ، وویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبري ورسره کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دې څه پیښ شي. د همدارازول سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونی او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. ایتالیا چې د وډلې پړاویزه مشي په غاړه لري، پرون دوشنبه منځنی ختیځ ته د لویدیځو ډیپلوماټانو له سفر سره هم مهاله وویل، د وډلې غړي هیوادونه په غزې ترنګ کې د جنگي پړاو د ژر تر ژره پای ته رسیدا غوښتونکي دي. د ایتالیا د بندونو چارو وزارت په یو خبر پانه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی په قول وویل، د وډلې هیوادونه د اسرائیل په همکارۍ د پوځي پړاو د پای ته رسیدو لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د غزې د جګړې 4 نیوي ورځې پوره شوې. د دا جګړه ورسته لدی پیل شو چې د حماس سختریزي ډلې چې امریکا او اروپای اتحادیه ترهګر ډله غنی د اکتوبر په ومه پر اسرائیل حمله وکړه او نږدې 1200 تنه یې ووژل. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوی قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نورو اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 88 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره ساه ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1940 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل رحمان سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل رحمان هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې په خپله باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعا وکړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعا وی چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دغه سفر دې هغه هدف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل رحمان چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلې دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل رحمان ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او خوشاله بوي. دا ونې په دوه مهم موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولی ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي.
پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدای سي وننګول سي کدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلای شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوری.
والا ډیر کورسونه تکلیف کړی دی خو ایس زکیګه نه وخت خبره دی.
یو میاش دو میاش تل توي بیا بیر ته خوشی کی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولما څلور میاشتي ولې پنځه میاشتي ولې ولې مزدنه شو. یو جب زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځینیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو سیاسي فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم. نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي، یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبته انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم. کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی دی، د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیما هغه سره وغږېږي. نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شیونه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه. نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رم دسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څن زایب سره نشته د دین خاص موارد دین خاص شونه دی چاغس کو سره وډی کی دین خاص وختونو کی هغه بیره ول داشت هر څه لکه هر وړه خبره غټل کی فکر نه کوم دا مناسب هم نه ماش مخ موافقت خو د مغدس دین سره ډیر دین دسی وختونه چاغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړی غټ خبره شریکول مر ضرور نه دی
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي نه د ما په غم کې دي هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي ځینې مې تهدید کړي ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي
زاهد سمد زایوي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو زدا کوم اوس دایمه زوس خفه يم زوس خوشاله يم ځین خلک خو یلتونم نه لیکي یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي ځکه هر ورسته دا شیان لیکي زوم په ځین شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي
نور الحق دروای د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشینو اکثریت ځوانان کی پیژنی کی نه پیژنی ځان سره ملګری کړي دی په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید د دې په زرهاو فالوورز ولري د دې په زرهاو ملګری ولري کدا غنی یو هغه د ملګری هم بیان د سره چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیان د خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خخ
زاهد سمد زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي خلک لولي خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم آریان صاحب ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایل دوی د خبرولو ملاتړ دي ځینې وای چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي په دې اړه تاسو وای
هر څوک چې ټولنیزه پانه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې په ټولنیزو پانه کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو په دې کې څه پیغام یا میسج لري یو مثال مثلا زه ناروغ یم دا ما شریکه کړې ده د دې اوس پیغام څه دی آیا زه له خلکو دعا غواړم آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی آیا زه کوم بل میسج لرم څه کوم خو کما ورسره لیکلی وی چې ناروغ یم دعا راته وکیخه میسج مکمل ده زه ناروغ یم یو خړ ډاکټر راوخی میسج مکمل ده ولی زه ناروغ یم نور هیڅ ډیر خلک هتاه په دینه پویږي چې وس څه موږ باید شریکو خو په دې خوشاله چې وس باید شریکم یو څوک په تبصره وکي یو څوک ورته لایک ورکي یو څوک څه وکي بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه یعنی دلته متاسفانه بیخیغه د ټولنیزو پانو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کون کده خو بداوی چې دوی د ټولنې ضرورتونه د ټولنې ولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره د اصلاح لپاره که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي یو څه شریکي او نورو ته وخی دا به ډیره مهمه ای ځکه موږ کولای شو نورو ته وښیو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل لوستل هغه څه چې موږ شریکوو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکړي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره دا چې یو څوک دې ننګوي پیغور درکوي نو تک راځي دا بې پیغامه بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي هغه به څه ګټه وکړي څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ د پلار د ورور نور په د په ژوند باندې وننګول شي لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د ده له دغه عکس له دغه ویډیو له دغه لیکنې نه هدف موخه پلان میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته رایه کوې، دا وګوره چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه یې لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صرف درې میم له کارتې نه نه والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح د تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظه که حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیضالله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نکلا سکا چھ صرف اگیا پاڑ درد بہ اس پاور دے ما گیا یو 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 دانا بے ویلی نور چے نو یا با استاد رخصتی کا ولا یا با من رخصتی کا ولا جرمانہ بیا چٹیا غسلا دا سوک چرادلم دی اسم یاد نکلا اٹولا چٹی مفتا کے پارخ شولا او شار نامی ور کڑے پیسے ور کولے پیسو پزر شار نامی اغستی بسلا
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي دا د ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوي او کاري فرصتونه ډیروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړي او کار وکړي دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي ډېر مفید او ګټوره ده ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده کولی شو خپل مشکل حل کړو یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړل چې یو کورس ته ځي بل کورس ته ځي بل کورس ته ځي دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته خوشی کوي بل سیستم ته ځي داسې کار باید ونه شي او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته دغه مسؤلیت د چارواکو ده باید وزارت معارف دغه توجه وکړي دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي د دوی فعالیت باید ودروي
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي د ایوای پاکسر کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي
هغه تجربه نه لري هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله زړه رقم یو د شاګرد ته ورسوم زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي غواړي چې کورس راشي او چې شی زده کړي مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي کورس کې چې صحیح استادان نه وي بل توقع ختم شي چې توقع خلاص شو نو پوه شي آینده یې صحیح کیږي نه
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو د هغه تکرار ډېر فایده کوي او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یوه کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي
خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي. په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټي بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله هغې دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضربالمثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو، او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثر ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نه شي درلودلی، نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکینګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثر ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو دپاره. بل دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي، او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کی کوم شان ډیر مهم دی پاول سر کې یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویلای چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کی، ټولو ته یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخکې مې لسننګ او ریډینګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډینګ وکي، از فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي. نو ریډینګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم به وپیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کتابولیزم به وپیژنو او د هغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ته راځو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغې حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندیو موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصې برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمان جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل د دغه د پاره استعمالوي، د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د دننۍ مواد څخه ډیر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضوي مرکبو ته. غیر عضوي مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرځي. دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلي اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري. بیا نو حجره راولړیږي او تړلي اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي، چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 ملي ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 ملي ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجرويسته او هم کثیر الحجروي یا څو حجرويسته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. له دې ګورد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل همې سطح غټیږي او همې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړی پړاوونه ډیر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجره دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د پداس شکل باندې مخته وړل سوی دی. چې ادیمان وایي د یوې حجرې د یو ویش له پای څخه شروع تر بل ورستنی ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یو حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یو ختم کی دغه د حجرې دوران دی، سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران 15 پړاوونه یا د حجروي دوران 15 پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنی یا پخوالي مرحله یا گروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. گروت ون یا د رسیدنی یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو د رسیدنی پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، ټیلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې وایي د سایتوپلازم له ویر څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د ټلوفیز په پای کې دوه دانې هستې منځ ته راځي، وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویښ د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ. د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي، یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې لپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. په ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جر جر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټون یو ځای والی وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزس، په لومړنۍ مایوزس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، ټلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت ویل، انافیز، میټافیز او ټلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزس د مایټوزس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید وسره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. موږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دې د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شول. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې. په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دی، غیر خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دا غړي چې د تیر چانچ موجود یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا وډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دی برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوړې ته، یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجيږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوی عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننی برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. داغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه شي دی؟ هر پښتورګي د نیفرون په نامه بیخي ډیر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمیر یې پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي، د غشتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکو یا کلکټینګ ټیوبول پر نشته دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدي، یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر وېشته ډول رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، خو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیه سره رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړه برخې، ک بومن کپسول دی، ک ګلومیرول دی، دا کار سره رسیږي تر څو د وینې د دغه یوریا او د دغه اضافي مواد څخه تصفیه کی. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروگزیمال ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ اف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول، او د بومن کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومن کپسول ته. دا غزای څخه ورسته د غګر د پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پروکسیمال ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي د جزای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته بیا مثلا ډیجیټل ټیوبول ته بیا و کلیکټینګ ډاکټر دا غزای څخه ورسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبرېږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.